السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې د سفیو لاستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې دویمه نیمه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري راپورونه کې اوري چې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغلی او له پرون راهیسې طالبان په دې سیمه کې ولکه لري همدارس د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پاکستانی چارواکو خپل تحرکات یو ځل بیا اپیل کړی دي نور راپورونه هم درته لرو خو تر ارزمخ کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي
په سر کې د خبرونو سرچکې د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله په هلمند کې د وسلوال مخالفینو په خپل منچاودنه کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د ملي امنیت ممیر اسد وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولې دي د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندې د قتل د قضیه په بیلابیلو اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوې څېړل کېږي له جمهور ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې باید د هر وګړي په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي ولسمشر غنی د فرخوندې د قتل د دوسیې د عادلانه حلول په برخه کې عدالت غوښتونکي ډلې سره د لیدنې پر مهال وویل چې اوس هم په اسنه محکمه کې د فرخوندې د قتل دوسیه نه ده بشپړه سوې دا په داسې حال کې ده چې د اسنه محکمې یوې سرچینې تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلو چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د څلورو تنو د اعدام حکم په شل کاله بند اړول شوی د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یادې جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار خبر اعلان تول تر راتلونکي چې هر شنبه به د جرګې دروازه تړلې وي او کوي غوښتن ته جواب ونه ول سي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي
چې وزیران نه حاضرېږي او پیزا دې چې مجلسونو ته نه حاضرېږي د خپل سربازانو ته د خپل مسولینو نه دفاع نشي کولای خو فیصله دا شو چې تر چهارشنبه مجلس د احتجاج په شکل باندې کار ته دوام نه ورکړي نه کمیسونونه نه عمومي مجلس
مشرانو جرګې نن هم د بهرنیو چارو وزیر خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتې و خو صلاح الدین رباني دې غونډې ته حاضر نه شو د 215 میوند کولی اردو مسلمان وای چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وجل سوي دي د دغه کولی اردو لمطباتي دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې یاد وسلوالو 13 ورځې نه وخت په دغه ولسوالۍ کې د سړک پر غاړې مین ځای پر ځای کاوه چې پرې و چاودید بل ورته په پکتیا کې د 203 تندر کولی اردو مسلمان وای په پکتیا او خوس ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیات پر مهال 19 وسلوال طالبان وجل سوي او 9 نور ټپيان سوي دي د 203 تندر قولی اردو ویان عبدالرحیم قرلوق نن ازادي راډیو تول چې یاد وسلوال د 13 ساعتونو راپدی خو په یاد ولایتونو کې وجل سوي دي وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دی اړه کومه تبصره نه ده کړې او د افغانستان د ملي امنیت ممیر اسد وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولې دي له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې یاد کسان له یوې اندازې چاودیدونکو موادو سره د کابل ننګرهار د لوی لارې پر سر باندې نیول سوي دي وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي
د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو تیر شپه د سوریې پر قشار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه وکړل دا د دې سخت دریځ ډلې پر ضد تر ټولو سختې حمله بلل سوې دي د ائتلافي ځواکونو ویان ډګرمن توماس ګلران وویل د دغو حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي د همدارازو ویل چې ائتلافي ځواکونو ګڼ هدفونه په بری په نقشه کړل چې په نتیجه کې پر قشار کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړېستوي لبلې خوا د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د حلب شار په څو سیمو کې سختې نشتې روانې دي په داسې حال کې چې د اوترش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی چې لمخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي اسرائیل د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللی دی د ویل له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته سي سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته طالبان نسی پر شاکی دای. ده ده پنجشنبه په ورځ ویلی چې پر اسرائیل د داعش سختری زیدالې لخوا د توغندیو اوریدل د اټومي وسلو سنبال ایران په پرتله هیڅ هم ندی. په عراق کې یو لړ بمي حملو لږ تر لږ 19 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په حمل سیمه کې وسوه چې 9 تنه یې ووژل او 24 تنه یې ټپیان کړل. په دې پیښه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ شول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یوه تمځای کې په یوه موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې 3 کسان وژلي او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. د تونس حکومت په دغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السبسي وویل چې په تونس کې د پارلمان له رئیس او صدر اعظم سره تر خبرو وروسته یې د 1.5 ورځو لپاره بیړني حالت نافذ کړی دی. د په خپل تلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د تروریزم پر وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر 26مه په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل په حمله کې 18 تنه بهرنیان ووژل سول چې اکثریت یې د برتانیا اتباع وو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله سوې وه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. داعش سخت دریځې ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهرا یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندویۍ صنعت ته ضربه ورکړي. په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د برېښنا د بیو د لوړېدو په باب تازه غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضونه به هره شپه د ارمنستان د ولسمشر تر دفتره پورې ورسوي. د دغو اعتراضونو یوه تنظیمونکي ډیوید سانا زیریان پرون په پلازمینه یروان کې وویل د ارمنستان ولسمشر سرج سرکیزیان ته یې خپلې درې غوښتنې مطرح کړې دي. لومړی دا چې دغه هیواد د عامه خدماتو ادارې تصمیم چې له کبله یې د برېښنا بیې 14% د زیاتې سوي باطل اعلان کړي. دویمه دا چې د پولیسو هغه افسران مجازات کړي چې د جون په 23مه یې د مظاهره چانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند کړی او دریمه دا چې د برېښنا اوسنی تعرفې دې راټیټې سي. اوس مهال د پلازمینې روان په ځینو سړکونو خلکو خیمې وهلي او خپل اعتراضونه جاري ساتلي دي. د ارمنستان پولیسو پرون وویل چې اعتراض کوونکو ځینې پارونکي اقدامات هم کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضایي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضایي اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده. په دې بیړۍ کې 2300 کیلوګرامه اکسیجن، تیل، خوراک او ساینسي سامان لیږل سوی دی. تیره اونۍ د امریکا سخت فالکن راکټ چې د فلوریډا ایالت والوت څو شیبې وروسته په هوا کې د اکسیجن د زیرمې د چاودلو له کبله شنډ سو. په اپریل میاشت کې له قزاقستان څخه توغول سوی بیړۍ ونه توانېده چې هدف ته ورسیږي ځکه چې له هغې سره د اداره کولو د سیستم اړیکې قطع سوې او بیړۍ په فضا کې وسوځېده. ټاکل سوې د راتلونکې میاشت د جاپان یوه بیړۍ به د نړیوال تشې په اډه کې د عملیې لپاره سامان وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ د خبرونه د ازادي رادیو پروي پانه هم پیدا کړئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. همدرس د پکتیکا والی وای چې پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا د ډیورند کرښې ها غاړه برمل ولسوالۍ ته څیرمه خپل تحرکات پیل کړي دي.
د تاسو پر اړه باندې او د دروازې د جوړو پر اړه باندې وا بالکل د فیصد او هغه دا نه وي چې تحرکات هم کوي چې تاسو ځات راوستي.
مشرانو جرګې ورسله هغه چې ځینو چارواکو د دوی د استجواب غوښتنه ونه منله خپلې دروازې وتړلې.
دغه د تفاوتي د امنیتي ارګانونو یوازې د جلس مورد کې نه، دغه د تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د دعاو لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی.
په هلمند کې په تیرو درې میاشتو کې 504 اویانو نویو معیوبینو شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه ثبت کړي. په دې اړه درته یو مفصل راپور خپرو. د خپرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې 2:10 شوې. د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغله. د کندوز د دشترچی ولسوال د پیښه تاییدوي او وایي چې له پرون راهیسې طالبان په دې ولسوالۍ ولکه لري او افغان پوځیانو هم د تاکتیک په خاطر شاته کړی ده. اجمل آریان هم اوس د ټلیفون په کرښه دی. ښاغلی آریان، ستریم شپ خیر راغلی، مهرباني وکړئ د دشترچی اوسنی وضعیت څنګه دی، خلک سره رقم دي او په څه ډول ژوند کوي هلته؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د دشترچی ولسوالۍ څه باندې 2 اونۍ چې د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده، خو د جمعې په ورځ د تېره جمعه افغان دولتي ځواکونو ادعا وکوله چې دوی د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قمندانې ودانۍ نیولې ده او د خپل مرکز ته نږدې سوي دي. خو تېره ورځ یعنې د شنبې په ورځ بېرته د دشترچی ولسوال د سرالدین سعدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه دولتي ځواکونه نیولې بیرته پر شا تک کړی ده. دوی ویل چې نه معلوم نه ده چې په څه بجه باندې دوی بیرته دغه ساحې نیولې وې او دوی بیرته یو ځل طالبان ته پرېښودلې. او د بلې خوا ته زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي، هغه وایي چې لا هم ولسوالۍ او ټولې سیمې د دشترچی ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي او افغان ځواکونو ته
چکه معاملہ کړو او تشات هم ولې او تلفات یې دام کړی. افغان پوځیان به څه وایي دغه تلفات منی او کسنګ وایي چې جګړه روانه ده او که جګړه درېدلې څه وایي دوی په دې اړه؟
بل خو د افغان امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې دوی په دې عملیاتو کې ولستانه طالبان زخمیان کړي او 15 تنه وژلي دي. دوی وایي چې نور دغه یو تر شاتک څه تاکتیکي تر شاتک دوی کړی دی او پلان لري بیا هم په راتلونکي کې د تصفیه عملیاتو پیل کړي چې دغه ولسوالۍ بیرته د وسلوالو مخالفینو له کنټرول څخه وباسي.
یو وروستۍ پوښتنه، په کندوز کې اوس وخت څومره سیمې د طالبانو په لاس کې دي عملا او خلک څه وایي په داسې حال کې چې دوی د حاصلاتو ټولولو وخت دی، دوی په څومره ستونزې لري؟ عام خلک فقط دغه پلان ته توګه ځواب کوي.
عام خلک خو زیات زیات له ستونزو سره مواجه دي، ځکه دغه جګړو له امله دوی کرنې ټول له منځه تللي دي، حتی کورونه په جګړو کې ویجاړ شوي دي. همدارنګه د ګلتپې سیمه خو څه باندې 3 میاشتې څلور د طالبان په ولکه کې ده، شهرچین د طالبان په ولکه کې ده. او د ولایتي شورا د چارواکو په خبره اوس مهال د کندز پرته له مرکزه نور ټولې سیمې وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي.
بله، په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د دشترچی ولسوالۍ د بازار د سقوط په اړه موږ ته جزئیات راکړل، البته ویل چې د شتارچی ولسوالۍ بازار له پرون رئیس یو ځل بیا د طالبانو په لاس کې دی او افغان چارواکو دا کړیو چې دغه ولسوالۍ د جمعې پر ورځ نیولې و، خو بیرته امنیتي چارواکو ویل چې افغان پوځیانو شاته کړی او ځینې سیمې بیرته طالبانو ته ورپرېښې دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو .org ویب سایت کې هم واوري، البته که انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. همدارس کولی شئ فیسبوک مو خلاص کړئ او د ازادي راډیو پښتو فیسبوک د دې لپاره تاسو راخوا کړئ چې له تازه خبرونو او راپورونو خبر شئ. پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم ورشو پکتیکا ته. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو برمل ولسوالۍ ته نږدې په ډیورنډ کرښې غاړه کې ځینې نوي تحرکات پیل کړي دي، که څه هم چې تیر وخت دغلته ګړی هم شوی دی او پترس کې دواړه لوري ته یو اندازه مرګ ژوبل هم اوخته ده. خو پاکستانی فوجانو دا ځل په ډیرو وسایلو سره، حتی زیریهي وسایل د چروکو په خبره چې دغه سیمه تراوړي او خپل تحرکات پیل کړي، څو نوي تاسیسات دغلته ودان کړي. د پکتیکا والی امین الله شارق سره زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان مرکه کړي او په سر کې د همدغو نویو تحرکات او تاسیسات جوړولو په اړه باندې د پاکستانی فوجانو د هڅو خبري پوښتنه کړي ده.
په نهم په لسم تاریخ باندې د شپې د خوانه چې کوم پیښه را مابین ته شوله، هغه بالکل د همدې تاسیساتو په رابطه باندې وه، د دروازې د جوړو په رابطه باندې وه. او په هغې کې تاسې ولیدل چې د پاکستاني لوري د راپورونو په اساس باندې چې 8 کسان ځای په ځای باندې هلاک شوي وو، او 2 وروسته او یو کس زموږ قهرمان نجیب الله په شهادت جام په اصطلاح باندې نوشي جان کړ. نو زه فکر کوم چې بالکل دقیقه ده، او هغوی د هغې نه وروسته تحرکات هم کړي دي. قطعات هم زیاتره راوستي دي او زموږ قطعات ته زیاته ته ضرورت نه لرو. هماغه قطعات زمونږ په ډېره مېړانې باندې په لوړ مورال باندې د خپله ساحې ته ورغله، نو ساحې نه مې لیدنه وکړله ټولو پوستو نه او ټولو خپلو قرارګاهو نه، او هماغه د بینالمللي اصولو او هغه درې جانبه موافقتنامه چې افغانستان، پاکستان او د نړیوالو تر مابین سره موجوده ده،
نړیوال خطوط په افغانستان کې موجود وو چې والته سرحدي قواوې باید په سرحد کې پرتی نه نظامی نور قواوې د ځامره به پرتی مونږه ټولو هغه ژمنو ته ژمن پاتې وو. افغانستان همیشه د همسایګانو سره ښه ګاونډیتوب غوښتی دی او ګاونډیتوب ټول سره ساتلی دی.
شارق صاحب داسې راپورونه شته چې وایي پاکستان خپل زغروال وسایط په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي چې دلته دروازه جوړه کړي. دا مسله په څه معنا ده چې پاکستان خپل زغروال وسایط هلته برمل ته نږدې ځای په ځای کوي؟
دوی غواړي چې ډېر زیات کتاب دې منطقې ته راوړي او بدون د شکه چې راوړي دي څه معلومات چې موږ سره شته دي. خو دوی په دې باندې خبر اوسي چې دې خاورې ته بیا دراسی په بدر سترګو وګوري او یاد بیا دوی بیا حمله وکړي لکه څنګه چې پاغه شپه باندې اول حمله دوی کړی. د افغانان هیڅ وخت د همسایه سره بد روابط نه غواړي، نیک روابط غواړي او همیشه نیک روابط ساتلی دي. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوي چې په افغانستان ته په بدر سترګو وګوري او یاد افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
نو دا د زغروال وسایط درول په دې سیمه کې چې پاکستانیانو د زغروال وسایط تیار کړي دا په څه معنا ده؟ غواړي کومه نوې عمله وکړي که څنګه؟
اول خو خدای نه کړي چې د دوه همسایه هیوادونو تر مابین کې هغه چې ډېر مشترکات سره لري کوم داسې ستونزه رامابین ته شي او که چېرته دوی وغوښتل چې دا ستونزه رامابین ته شي بیا به تاسې او نړیوال ټول به دا وګوري چې دوی د زغروالو قطعاتو سره کوم ځای ته رسېږي او کوم ځای ته ځغلول کېږي.
ولې ګوره شارق صاحب، داسې ویل کېږي چې پاکستانیانو دروازه جوړه کړې ده، دا په څه معنا ده؟ دا دروازه ولې تاسو اجازه ورکړه چې دوی جوړه کړي؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ اجازه نه ده ورکړې او د اجازې په جریان کې موږ په ډېر سلامیز ډول باندې مسالمت آمیز ډول باندې د څو میاشتې را په دې خواته دغه ته غوښتل چې کار وکړي او په دغه شپه چې جګړه را باندې شوې ده صرف په لفظي ډول باندې زموږ کته تورل او د دې غوښتنه وکړه چې دغه دروازه به جوړه نه کړي او د دروازه جوړولو په جریان کې یا په دغه جوړولو په جریان کې دغه پیښه را باندې شول. دوی د زموږ غوښتنه ونه منله او د غوښتنې په مقابل کې دوی جواب په مرمۍ ورته او بل اخره مرمۍ جواب درته دوی ولې چې موږ هم سره جواب ورکړی دی. موږ کته دې اجازه نه ده ورکړی او ان شاء الله د افغانستان په خاوره کې او د افغانستان هغه حدود چې لا تر اوسه
پورې یعنی دروازه نه ده جوړه کړې.
دروازه جوړول ته حالې ځلې کولې
خانه ده جوړه کړې تاسو دا نه تاییدوي؟
دروازه جوړوله، دروازه جوړوله، دروازه تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. دروازه جوړوله د جوړولو په جریان کې دغه مشکل لا ما بنت شوی ده.
د پکتیکال والی امین الله شارق سره مو د صدیر رول خبري علي حميدي هارون عثمان مرکه اور د لخغلی شارق ویل چې پاکستانی فوجانو د برمل ولسوالۍ تصویر ما ډیورن کرخي غاړي کې نوي تحرکات پیل کړي، البته ځینی وسایل ځای پر ځای کړي دي، خو افغان فوجان تل د دوی مخه نیولې او کوم افغان ځوکونه چې هلته ځای پر ځای دي کولای شي چې د افغانستان له خاورې په سمه توګه دفاع وکړي او پرې به نګدي چې پاکستانی فوجان خپل دغه هیله پوره کړي. اوس به هم راشو د مشرانو جرګې احتجاجیا غونډې ته، البته د هغې احتجاج غونډې په ترڅ کې چې دروازې د دې جرګې وتړل شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض د موقت وخت لپاره د جرګې دروازه وتړله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وویل د سنا مجلس احتجاج به تر هغې دوام کوي چې د دوی غوښتنې د حکومت لخوا ونه منل شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان د سنا مجلس تړل د ستونزو د حل لار نه ګڼي او وایي چې دا د دوی دا اقدام به کوم ځای ونه نیسي. ناجی صافی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او چارواکي هم د استجواب په صورت کې د دوی غونډو ته نه حاضرېږي. مشرانو جرګې د چارواکو د همدې بې غوري له امله احتجاج وکړ او د اعتراض په بڼه یې تر راتلونکي چهارشنبه پورې د جرګې دروازه وتړله. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي که حکومتي چارواکي د دوی غونډو ته د بې اعتنایۍ په اړه ځواب ورنکړي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
دغه بې تفاوتي د امنیتي ارګانونو یوازې د جلس په مورد کې نه، دغه بې تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته تجهیز لپاره نه شي رسېدی. په دې رابطه د حکومت د ټولو اراکینو بې تفاوتي د ملي شورا بالخصوص د مشرانو جرګې په وړاندې مجلس احتجاجا بندوي. حکومت نن غږ کوي چې که چېرته زموږ اعتراض ته غوږ ونه نیول شي په آینده کې به مجلس سنا د عمومي د ډېر اوږد مهال وخت لپاره د خپل مجلس په رابطه تصمیم ونیسي. زموږ وجود دلته فایده لري که نه لري؟
مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړی و، خو صلاح الدین رباني د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. سناتورانو هم درز وویل چې د کابینې اکثر غړي د استجواب په صورت کې غونډې ته نه ورځي او په بیلابیلو پلمو ځان د سناتورانو له پوښتنو اخلاصوي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د مشرانو جرګې له دې اعتراض سره مخ
مخالفت څرګندوي. دوی وایي چې مشرانو جرګه باید له خپلو قانوني صلاحیتونو ګټه واخلي او دا ډول اعتراضونه خلکو ته پرېږدي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشرانو جرګې دروازو تړل او یا احتجاج کول دا زه فکر کوم دا پریږدي خلکو ته خلک وي آماده چې پخپله یو ارګان یو دولتي ارګان د یو بل دولتي ارګان کارونو د ناسموالي له امله خپلې دروازې تړي. زه فکر کوم دا نه یوازې ځای نه نیسي بلکې په دولتدارۍ کې دا زما لپاره یو مسخره کېدای شي. ورته ووایم نو معنا یې دا چې څوک به کار به څوک کوي. نو
د مشرانو جرګې غونډو ته د چارواکو له بې تنایۍ پرته د هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی او په دې برخه کې د حکومت د مشرانو بې غوري د سناتورانو د اعتراض بل لامل و. سناتورانو د جلریز ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د پیښې اصلي عاملین باید په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په خواتر دې داسې راپورونه موجود و چې د جلریز په پیښه کې یو شمېر کسانو بې غوري کړې او له همدې امله محلي پولیسو ته زیان زیاته مرګ ژوبله وختي. د جرګې ځینې غړي وویل چې تر 250 ساعتونو نښتو وروسته هم په جلیز کې یادو سیمه ییزو پولیسو ته مرسته ونه رسید او دا کار د امنیتي چارواکو ښکاره بې غوري په ګوته کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ چاپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په هلمند کې په تیرو درې میاشتو کې 549 مایوبینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه ثبت کړي. د سل کې چې تر وزرو د ډیرو شهیدانو مایوبینو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست سره ځانونه رجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي د شهیدانو او مایوبینو د کورنیو د ډیرېدو یو لامل په دې ولایت کې د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته د دواړو غاړو نه پاملرنه ده. په نهال کې د لوی روم زکو کلی وان کورونو کې د وسلوالو لخوا د ماينونو ځای پر ځای کول د مایوبینو د ډیرې دوه لامل بلل کیږي. دغه مفصل راپور الیاس دای جوړ کړي.
چاودنه یو د هغه په دې دوه څخه د چلامل ډیر کسان وژل کیږي او جن د خپل وجود شیرین غړي سترګې لاسونه یا پښه د لاس ور کوي. په هلمند کې د وسلوالو حملو ځانمرګ بردون او د سړک ته غاړې د ماينونو لامل یوازې په تیرو درې میاشتو کې 1504 وطن نوي مایوبین د زندراشتر په مخه د کار او ټولنیزو چارو رئیس ته راغلي دي. د دوی اکثره شجاع او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزاد ولوي کسانو سروي وسی پروان مریسکال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنگونو او خاص ډول په کلیو باندې کې د ځای په ځای سو ماینو د چاودون لامل د خپل وجود غړي بایللی دي. نوزاد ولوي په لور ورسولوي کې داسې کسان ډیر دي چې تر تدا وی ورسته کورته زیو دوی ته مراجعه نه کوي.
امر د شیدان مدلونو مکمل نه دی مدوم جنگیاله ته د شمالي ولسوالۍ سره چندان خلک رپته امدم که نه چې کولای کی وکم دغه خبر نه دی چې د ځمانه پاتې شي دولت فزر څومره کوي. د ځمانه پر مدل چې دولت څومره سره سره کوي مش په ولسوالۍ کې نمائندګۍ نه درلو چې د دې سره روزمره په تمال کې څو وی په مو راځي په لاس نه درځي. دا چې تاسو ما او دا بل د خپلې خبرې دا خلک روزمره روان دي او که ته موږ ماته په څه اخلاص ډول سره کارونه سره رسو.
د هلمند په شمیر ولسوالۍ کې ډیر لس کال کېږي جنگ دی. له دې جملې سنگین مساکله کجکی نوزاد نارسراج او شیر یادورې سو د کار ټولنیز چر رسټوي د رجستر سو مې بل څه نوې سلنه د دیول سوالي اوسیدونکو دي. د سنگینه اوسیدونکو چې خبرګي په شېترور به ستوړان دي د کور مخته د مې په چادر کې لاس ور کړی دي. ازادي رډ ټول په تکلیف ته او د فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدل دي. شمتولا چې 14 کال عمر لري په اینده پر حیران دی وای په نه شوبه څنګه د ژوند لوړ او ژور سر ځان ته وي. شمسولا دی ورځو کې د سره سلیفت دفتر اړوند د اورتوپیډی لڅنګ څخه پلاستیکی پښه خلیو د سکه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې نه وخت موږ وتلو چې مېن موږ په کوڅه کې ځای پر ځای سو بیا زبر وختم از مادواړي پښه وس کاټې دي. زه خپل کار نسم کولای دا د سو دی بل کار نه مې پښې مې دواړي کاټې نو دا کورته ما د پاره به تکلیف دی. نور د پاره چې ما پورته وکړه کې د باندې ځای د پاره درایستل یا ډاکټران مته ویل دي چې تاسو پلیسکی پښې لري ته ژوند نشي پکولای زاریان هم چې ژوند وینځي.
په هلمند کې به دا چې حال کې ورسره بلی د مایوبین شمیر په ډېر دوه دي چې د رسمي شمیرو لمخې په ولایت کې وزره څلور سو هغه کورونه چې امتیازات تخلي چې شهید یا معلول ولري د دې وزره څلور سو رسمي رجستر سو شهیدانو او معیوبینو څخه اتیا تنه یوازې توانېدلی دي چې د کور دپاره یوه یوه نمره واخلي او پاته نورې نه یوازې سرپنه نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش دپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي د بې سرپنایي له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپلو ماشومانو ته سرپناه او ډوډۍ برابره کړي.
معیوب شه دی ګرد مشکلات دی ته یو مې په خپل زوی شهید شوی دی تروسه مې پاونه جینېدلې لاستنا یالداري راپسې ده زما کار نېرې دی اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کړم د کور غذا پیدا کړم د خپل ځان خرڅ پیدا کړم زه خپل یوه ورځ د واسه نه خلاص شوی
نوم یې خدای داد دی د نوزاد ولسوالۍ خروش کال د نوروز پر پنځلس باندې پر پنځه باندې موږ دا پیسې واخیستلې د هر معیوب مشکلات حل شي ستاسو کال چې دی موږ خپله د مریض دا نه لرو د کور دا نه لرو ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیسو
په دنیا کې د سهار د پیدا کړو د ماښام په دې پورې میامې د ماښام د پیدا کړو سهار اوس لس دانه یاد ما په ما پسې دی.
د جنگ او مخالفت له امله پات د نیمو جوړ انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستونزو سره لوبې کوي. ارواپوهان وایي هغه کسان چې د جنګونو او چادون له امله د بدن غړي د لاسه ورکوي ځان نیم کمزوری او د کورنۍ تر څنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي معیوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه معیوب یا کمزوری ګڼل معلول په ځان بې باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتباره کېږي او د نور د اوږو بار ګرځي.
دا نه یوازې چې دوی هغه فزیکي فعالیت ته لاس ورکوي کار نشي کولی خپل روزمره چارې پرمخ ته بیولی دوی ناروغه کیږي دوی ذهنن مایوسه کیږي دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نورو غړو باندې بار یو. نو د دوی نه یوازې چې باید هغه د علاج دپاره هلې ځلې وشي د جوړېدو دپاره باید کورنۍ یې ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوسه نه شي دوی روحیه د لاسه ورنه کړي او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څیر یم.
دوی وایي کله چې حکومت د معیوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړه کې بربر سستي کوي معیوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسؤلیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی. یوازې چاودنې جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بردونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنګونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو مرد کسانو په شمول د یو شمېر ماشومانو ذهنونه او دماغونه پلس شوي دي. د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلس کېدو کیسې کېږي.
په هلمند کې مو په تیرو درې میاشتو کې د معلولینو او معیوبینو په اړه یو مفصل راپور ورید. نن په یونان کې د هغو سخت اقتصادي پلانونو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم کېږي چې اروپایي مشرانو له دې هېواد سره د مالي مرستو د دوام لپاره یو شرط ایښی. که ډېر خلک په ټول پوښتنه کې دغه پلان رد کړي د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم اروپایي اتحادیې ووځي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د یونان شاوخوا لس میلیون وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي نن په هغه ټول پوښتنه کې برخه اخلي چې د هېواد د اقتصادي ژغورنې په مقصد ترسره کیږي. یونانیان تر ډیره په دې اړه چې هغه سخت اقتصادي پلان چې اروپایي مشرانو د هېواد ته وړاندې کړی ومني او که هغه رد کړي په خپلو کې ویشل شوي دي. نننۍ ټول پوښتنه د یونان د صدر اعظم الکسیس سپراس په غوښتنه چې کین اړخ سیاستوال دی ترسره کیږي. هغه له رایې ورکوونکو غوښتي دي چې له شپږو کالو اقتصادي رکود وروسته د اروپایي مشرانو د نسخې پردولو سره د ده په وینا د ویرې او تروریزم پر ضد رایه ورکړي. خو هغې ویرې ته په پام سره چې یونان ممکن په یوروزون او اروپایي اتحادیه کې خپل ځای له لاسه ورکړي ښایي ډېر دغه پلان ته چې د مالي اصلاحاتو غوښتنه کوي د هو ځواب ووایي. د یونان صدر اعظم نن د پلازمېنې اتن د رایه ورکولو په یو مرکز کې د خپلې رایه په کارولو سره د دغه ټول پوښتنې یا ریفرندوم نتیجې ته خوشبیني څرګنده کړه. سپراس وویل ډېر کسان ښایي د حکومت غوښتنه له پامه وغورځوي خو د خلکو غوښتنه له پامه نشي غورځولی. هغه ډا څرګند کړ چې سبا به موږ د اروپا د ټولو خلکو لپاره لاره پرانیزو. د یونان ربړېدلو خلکو چې د کلونو اقتصادي رکود پر سر په قهر د تېره اونۍ نوي محدودیتونه تجربه کړل. د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا پر سپما او پانګې د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی یوازې کولی شول څو سوه یورو له بانکونو وباسي. د نننۍ ټولپوښتنې په اړه خلک مختلف نظرونه لري. یو شمېر وایي چې یونان باید په اروپا کې د پاتې کېدو په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو او د غرض د یورو زون څخه د نه وتلو لپاره رای ورکړي. ډېر خلک هم نه پوهېږي چې څه ډول رای ورکړي. هغه پوښتنه چې په رای پاڼه کې لیکل شوې یوازې د هغه دوه فقرهیي پلان په خو او نه پورې محدود شوی چې اروپایي کمیسیون د اروپا مرکزی بانک او نړیوال وجهي صندوق د جون په 15مه د هیواد ته وړاندې کړی دی. د اتن خروال جورج کامینس نن دغه پلان د پلویانو په یو غونډه کې وویل چې خلک حتی په پوښتنې هم نه پوهېږي. هغه زیاته کړه موږ په یوه بېمانه ریفرندوم پر موږ یو بېمانه ریفرندوم تپل شوی چې خلک یې سره ویشلي او هیواد هم زیانمن کړی دی.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو ریدل د خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب سټ هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس سید کمال شریف ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندې د قتل د قضیه په بیلابیل اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوي څرګندل کیږي. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یادې جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د 215 میوند قلي اردو مسلم وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینې ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی چې له مخې باید د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. اسرائیلو د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداری زیاتې کړې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریا په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضای بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضای اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده.
د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اورئ. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو د افغاني تازه او وچ میوو پر صادراتو د پاکستان لخوا د تعرفو پر لوړیدو اندیښنه څرګنده کړه. د دغه خونو مرستیال خان جان الکوزی نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د تازه میوو حاصلات سږ کال 15% زیات شوي دي چې پاکستان د افغانستان د وچو او تازه میوو پر صادراتو تعرفه له 3500 کلدارو 10000 افغانۍ تل وړه کړې ده.
د تیر کال په پرتله سخ کال 15% حاصلات زیات شوي دي، خو هغه ستونزې چې پاکستان جوړې کړې دي دوی باید 3500 کالداري محصول اخیستی وای، خو اوس یې د فتن محصول لوړ کړی چې شاوخوا 10000 افغانۍ ته رسولی دی.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې په هیواد کې له وروستیو ناونیو سربیره د میوو حاصلات په کندز، بغلان، هلمند، هرات، کندهار او فراه ولایتونو کې زیات شوي دي. دی وایي د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله افغاني میوه پر وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي او سوداګرو ته هم ستونزې جوړوي. ښاغلی الکوزی له اړوند ادارو وغوښتل چې د پاکستان لخوا د وضع شوو تعرفو بیې کمې کړي. د ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي چې په دغه اداره کې د رئیس او یا هم سرپرست د نشتون له امله د یادې ادارې پراختیایي پروژې په ټپه درېدلې دي. د دغه ادارې ویان روح الله احمد زی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له ولسمشر څخه وغوښتل چې یو کس دې د دغه ادارې د مشر او یا سرپرست په توګه وټاکي ترڅو د دې ادارې پراختیایي پروژې په سمه توګه عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د یادې ادارې پراختیایي پروژې د دغه ادارې پر دریو معاونینو پورې تړلې دي چې د صنعتي پارکونو د معاونیت په برخه کې پانګوال او صنعتکاران له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د کرنې ریاست د شوزو د اقتصاد پیاوړتیا په هدف 500 کورنۍ ته د چرګانو د ساتلو فارمونه جوړ کړل. د کونړ د کرنې رئیس عبدالغیاس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې پر 500 کورنیو شاوخوا 1500 چرګان ویشلي دي. بلخوا هغو ښځو چې مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي او وایي له دې کار سره به د دوی کورنۍ اقتصاد وده وکړي. دوی له اړوندو چارواکو څخه د ورته نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 65 افغانۍ 80 پوله، یو پوند 3 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 540 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من فرشتنه دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری بواسیر صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، دکتر صاحب رفیق مرام متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بواسیر صحبت میکنن. شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782 825 0799 2035 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب مرام به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بواسیر صحبت کنیم که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شنونده های محترم تقدیم میکنم. بواسیر یک مریضی است که مربوط به رگ ها میشه. در ابتدا باید سر رگ هایی که در قسمت های آخری روده ها موجود می باشند کم صحبت کنیم. قسمت های نهایی روده ها که نزدیک اطراف مقعد می باشند، ساختمان ها یا شریان وریدی می دارند اونجا که خون از او قسمت به طرف بالا انتقال می دن. هر عامل که یا هر سببی که باعث متوسع شدن اینمی رگ ها شوه، باعث پونیدگی از اینا شوه، باعث به وجود آمدن بواسیر میشه.
دکتر صاحب، علائم از بیماری چی است؟
اکثرا کسایی که به خاطر تکلیف مراجعه میکنن زیادتر از قبضیت شاکی میباشن، از خونریزی مقعدی، بعض وقتا از خارش و آمدن خون روشن و همچنان خصوصا در وقتی که رفع حاجت میکنن اینا خون تخلیه میکنن.
درد هم احساس دارن؟
بعض وقتا همراه با درد هم میباشه.
علل بروزش چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به بیماری بواسیر؟
بله، اسبابش هم مختلف ذکر کردن که در مجموع باز عوامل است که به صورت مجموعی مثلا چاقی زیاد است، قبضیت های مهند است، دیگه استعمال اساسی نادرست است، دیگه غذای کم فایبر خوردن، زیادتر غذای کم فایبر دلیلش گفته میتونن، ولی میتونه به شکل پرایمری یا به شکل مقدم در سیر یک تعداد امراض دیگه هم به وجود بیایه. مثلا کسانی که سیروز جگر دارن،
سیروز جگر
بله، یا به شکل ثانوی مثلا متوسی بودن در مجموع وریدهای جهاز از این قسمت های بالایی و حتی میتونه که باعث معوج شدن وریدهای قسمت پایینی هم شوه. بعضی از امراض وایی هم میتونه که بایی باشه، انتانات یا میکروبار هم در این ذکر کردن که میتونه سبب وجود آمدن بیه. و همچنان خود سخت بودن مواد غایطه ناشی از کمبود مواد فایبری، مثلا کم سبزیجات یا زیادتر استفاده نکنن، باعث به وجود آمدن این حالت میشه.
زنده باشین. دکتر صاحب، یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی صحبت دارن. برادر ما حبیب الله از ولایت هلمند هستن.
من خود این مریض موثر بودم، خود این عملیات کردیم. من غیر از این موثر ما کمر درد شد، بسیار ضعیفیم، میشه بستگی شما عده و دیگه مشکل خود پیدا شده.
شما گرفتین سوالشان یا دوباره مطرح کنن؟ میشه برادر همی سوالتان رو دوباره بگوین؟
شما دکتر میگم مریض من درد مواصر چی مشکلهایی داره؟ کمر دردی داره دیگه، چی مشکلهایی داره بعد دیگه، به کدوم دردا تاثیر داره؟ به اعصاب دیگه، بعدا دیگه مشکل داره اگر؟
تشکر برادر عزیز، سوالتان گرفتیم. اول سوال کردین، گفتین که عملیات شدین، بعدن گفتین که آیا سر دیگه قسمت های عضو تاثیر داره، مثلا کمر دردی و دیگه تکالیف؟ بله، اگر شما عملیات شدین بعد از اون کمر دردی پیدا کرده باشین، چون بعض وقتا در امی عملیات که برای تکلیف صورت میگیره اکثرا انستیزی در خود مورای کمر اجرا میگردد که اکثرا دردا از باعث از اون میباشه، ولی اگر عملیات نشده باشین میتونه بعض وقتا باعث کمر دردی شدید نمیشه، اما میتونه قسمت های دردای لگن خاصره را به وجود بیاره که این ناشی از قبضیت ها میباشه، چون قبضیت های دوامدار میباشه، و از طرف دیگه این قبضیت ها باعث درد میشه که دردا میتونه به قسمت های پشت سر هم انتقال کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن.
همکاران سو پشت رو خرم په لندن کې 2 ساعت روزه ده ول 9 ساعت وشتل دي کنه مال الحمدلله مصبه
قاری صاحب سلام علیکم.
وعلیکم
خوب هستین؟ ساعتتان خوب، روزتان بخیر، خوب هستین؟
بله پرسی خوب هستند.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شنونده همیشگی ما، بفرمایید موضوع مورد بحث برنامه بواسیر است.
سلام علیکم. تاسو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب. څو پوښتنې لرم غواړم د مواشر مبارکي چې که جواب راکړي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا مواشر څو قسمه دی. دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا که څومره خطرناکه دی. او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې دا څنګه د څه شي څه پرهیز لري. او څلورمه پوښتنه مې دا ده چې دا مواشر چې دی ساري ناروغي خو به نه وي.
زنده باشین پشمون صاحب. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. بفرمایید دکتر صاحب.
برادر عزیز تشکر از سوالتان. بواسیر میتونه 4 درجه داشته باشه، یعنی به 4 شکل است. گرچه از نظر طبی به 4 درجه تقسیم شده، ولی پیش مردم اکثرا این به اشکال بواسیر بادی و به اشکال خونی تقسیم بندی شدن که شکل بادی از نظر مسلکی موجود نمی باشه، ولی چون مریضا اکثرا قبض می باشن، اینا زیاد گازات در داخل روده های خود نگاه میکنن، گازات تجمع میکنن، این اکثرا به شکل بادی اونا تصور میکنن. شکل دیگه شکل اونا میگن خونیسته که اکثرا وقتی که رفع حاجت میکنن خون تخلیه میشه امرو با این مریضی ساری نمی باشه. سوال دیگه تون خطرناک قدر زیاد نیست، ولی بعض وقتا میتونه خطرناک هم باشه، چون در صورت که تداوی نشه هم قسمت های رگای که بندش هسته یا میپنده و این میکروبی میشه، این میکروب های زیاد میتونه از طریق رگای کلان به طرف جگر هم حرکت کنه و باعث تکالیف جگر شه. نمیتونیم که بگیم یک تکلیف حادیث، میتونه خطرناک هم باشه.
و پریز هم گفتید داره نداره؟
بله پریز چرا نداره. پریز چیسته که اکثرا باید کسانی که اونا وضو میکنن طهارت خود از زود تازه کنن، مواد غذایی مایع زیاد استفاده بکنن، دیگه حمام گرم استفاده کنن، نظافت هم مراعات بکنن، مواد غذایی بگیرن که اکثرا به شکل مایع باشه، سبزی زیاد استفاده کنن و کوشش کنن حتی قبض نگاه نبکنن،
یعنی معده‌شان نرمال باشه. یک برادر دیگه از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مود خوام سلامونه نیکی لیو شکر دینی خوردیانی تاسی او دکتر صاحب اومنی بدیهی لچرو حضور او
سلامت باشین. با امید دیگه شما هم جور باشین. بفرمایین.
امانانا یو دوی پشتنی لرم دو مخترم دکتر صاحب خیلی ملی خوشد اغلاس پشتنی میده چیز داغ بادی مواسید چی بی دا مورد اویدیلی دی چوی دا هر انسانی لری که نلری دا سنگ انساب بی او بل یا زه دا پښه داسې ډېرې غټې غټې چاودې لري هم اصطلاح خو چاودې ورته وایي د ډاکټري لحاظ نه پوهېږم او بل دا دغه زما خپل سره غټې ګوت څخه دومره درد کوي دا اوس ما تړلې ده دغه علاج او که دغه ډاکټر صاحب موږ ته ډېره منندوی بس بسته روژه ولري خدای مستعرم د دعا په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بفرمایئ.
تشکر. بواسیر همگی ندارند، ولی ساختمان های وجود قسم است که قبلا گفتیم امورگ هایی که در نهایات خود آخر روده های کلان است در نزدیک مقعد از این کلی که دارند و انسان ها تمامش نمیتونند به این تکلیف دوچار شوند، ولی یک تعدادی که مناسب میباشند برش به این تکلیف دوچار میشوند. یعنی زمینه مساعد اگر داشته باشن، مثلا چاقی را خودش یک زمینه مساعد برای از این تکلیف است در پالی از این قبضیت های معند یا قبضیت های دوامدار میتونه که باعث این تکلیف شد. قبلا هم گفتیم یعنی هر کس نمیتونه که به این تکلیف موجود تا زمانی که یک زمینه مساعد برش نباشه نمیتونه دوچار تکلیف شوند.
بخش دوم سوالشان هم که درد داره.
بله گفتین که درد همراه با درد می باشه، اما بسیار دردهای شدید نمیشه، ولی یک مرض دیگه هم هست که همراه با بواسیر بعض وقتا همراه میشه، خصوصا در کسایی که زیاد استاده زیاد می نشینن، یعنی خصوصا پیش دریورا زیادتر می باشه و این تکلیف به نام فیشر یاد میشه یا یک پارگی در خود کانال مقعدی موجود می باشه، اکثرا با بواسیر یک جا می باشه که چون او دردای بسیار شدید می داشته باشه اکثرا فکر میکنن که مردم ما بواسیر دارن، در حقیقت او تکلیف ناشی از او مرض می باشه، میتونه همزمان هر دویش یک جا باشه.
سلامت باشین برادر عبدالسلام. روی خط هستن. بله
سلام علیکم.
سلام خدمت شما هم، روزتان خوش. بفرمایید.
ډاکټر صاحب زه خپل د یو مریض لرم چې د پښې مې ډېرې ګرمېږي د شپې یا په ټول لوم کومه پروایه اچوم چې دا د څه شي تاثیر دی ولې دا خو به نه یې مواثر
سوال شانه گرفتیم که دوباره مطرح کنیم
گفتن درد پای
فقط هم یک سوال داشتین برادر منتظر باشین حالا پاسخ دارم میگم
نه خیر پای دردی ناشی از بواسیر نمی باشه بواسیر اکثرا زیادتر دردای خود اطراف مقعد به وجود میاد دیگه خود امی حوصله یا دردای چوکات حوصله یا زیادتر به وجود میاد اگر بعض وقتا قسمتای پشت سر یا قسمتای کمر یعنی قسمت های نهایی کمر اینجا درد پیدا میکنه ولی پای دردی اونقدر زیاد معمول نمیباشه
یعنی ناشی از اون نیست بازم یک دوست عبدالستار آخونزاده است بله سلام علیکم آخونزاده صاحب
سلام علیکم چی رو خوبستی
جانت تشکر سلامت باشین آخونزاده صاحب خوب خوش آمدین به برنامه بفرمایین
من سلام های خود شما با مهمان برنامه شما تقدیم
میدم بفرمایین مشکل سانو بگوین
مواسر هم زیادتر که هست داریم بچه خود با مواسر گرفتاره اینا در مواسر زیادتی گرفتاره بچه خود زیاد پیدا میشه با آدمای کلان که پیدا میشه با کدام سن پیدا میشه با زیر تکلیفی که عملیات زی آسان سخت اگر عملیات نکنه مداملو مدامی بومان چی رقم خلی تکلیف رو برو میشه ملتکه یا نمیشه چی رقم
تشکر سوالتان گرفتیم برادر عزیز این مرض اکثرا در سنین مسن یعنی کسایی که سن بالاتر داشته باشن زیادتر به وجود میاد در تمام سنین هست ولی در اطفال کمتر میباشه قدر زیاد نیست ولی سنین متوسط در جوان ها هم است ولی در سنین بالاتر زیادتر میباشه بالاتر از 50-60 اینا زیادتر میباشن و بله اگر تداوی نشه این تکلیف میتونه که باعث چای خطرناک شوه یعنی عوارض خطرناک به وجود بیاره عملیاتش مشکل نیست عملیاتش آسان است خصوصا اگر در مراحل مقدم یعنی در دفعه اول اگر مراجعه شوه آسان و جنجالش کمتر میباشه ولی اگر در پیشرفت کنه یک ذره تکلیف زیادتر میسازه عملیاتش مشکل نیست و خطرناک هم نیست میتونین که مراجعه کنین و بسیار بدون ترس و هراس به عملیات
یعنی بعد از عملیات شخص حتیاب میشه
بله چرا نه بعد از عملیات هیچ کدوم مشکل پیدا نمیکنه و منتها بعد از عملیات بعض شرایط هست که اونا رو باید مراعات بکنن که دوباره پیدا نشه
سلامت باشین دکتر سه برادر مشرف الدین از ولایت سمنگان روی خط هستن بله سلام علیکم
و علیکم السلام
شرف الدین خان خوش آمدین به برنامه بفرمایید مشکلتون رو بگوین
بله شهاب الدین بله اما سوال داشتم که بعد مواسر بسیاری هم میگه که سی قسم هست یعنی قسم بادیش اگر اینا دسته تحریف بکنن که اینا عملیات میشه یا تدویر کنم تدویر اگر داشته باشه داره اگر معلومات بسه و کسی که به می تکلیف مصاب می باشه بعد مواسر بادی که میگه اینا
چی باید بکنن؟ شهاب بسیار زیاد تشکر از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میدن
برادر عزیز بواسیر قسمی که گفتیم به نظر مردم عام به دو شکل است که بودی و خونی میکنه منتها از نظر طبابت به این دو شکل تقسیم نشده درجات مختلف داره که درجه یک از دو سه ولی چیزی که مردم عام پیش معمول است ما به مو لهجه برشان میگم اکثرا کسایی که به نام بواسیر بودی میگن اکثر اینا قبضت های معند می داشته باشن گازات در داخل روده های نگاه میکنن امکان داره ناشی از پارازیت های روده ها باشه یعنی کرما باشه و دیگه میکروب هایی که در داخل روده ها می باشه و یا التهابات خود روده باشه یعنی تنها نمیتونه ناشی از بواسیر تکلیف که شما میگین بودی به وجود بیاد امکان داره این دیگه ولی میتونه در مرض خود بواسیر هم قبضیت باشه و این قبضیت باعث تولید گازات میشه و مردم فکر میکنه که این بواسیر بودی است در حقیقت بواسیر بودی وجود نداره و تا ای که پیش مردم عام موجود است این یک آیدی هستن و عملیات از اینا عملیاتش فرق میکنه بعضی وقتا عملیات میشه بعضی وقتا نمیشه تداوی های محافظوی داره یعنی بدون عملیاتی و تداوی عملیاتی هم داره اگر در مراحل مقدم شما مراجعه کنین که قد زیاد درجات پیشرفته نباشه میتونه با تداوی دوایی خوب شوین و اگر زیاد پیشرفته باشه باید که پیش دکتر مراجعه کنین تشخیص شوه و بعد از او عملیات صورت بگیره
تشکر دکتر صاحب که دوست ما از بادغیس روی خط هستن بله سلام علیکم بله سلامت باشین، شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایین برادر اسمتان.
سلامت باشیم از ولایت بازرگان کلاین با شما در تماس هستیم.
خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
آره عزیز، ما یک پرسان داریم از دکتر فهای مادر دیم کنه که چی مشکل است؟
دکتر صاحب کدام سوال اگه از شان داریم؟
پایتان کدام قسمت پایتان درد میکنه و چقدر وقت میشه؟
همین زانوها با پایین مثلا درد میکنه، تقریبا چند سال شده که من با مشکل مواجه هستم.
خب امرا با پادردی کمرتان درد میکنه، کرختی و چیزا در پایتان موجود هسته؟
کمر وقت درد میکنه که تقریبا نیم ساعتی سر خیلیم باز خیلی درد میکنه،
موجود تشکر تشکر، ما سوالتان نگرفتم جوابتان آمیتون برتان. برادر عزیزی، پایدردی تو ناشی از بواسیر نیست، امکان داره که مورای کمر شما تکلیف داشته باشه و شما باید پیش یک دکتر استخوان یا ارتوپدیست یا دکتر جراحی عصب باشه، پیش از اونا برین مراجعه کنین تا امکان داره که تکلیفتان زیادتر به او باشه. چرا در بواسیر تو کمردردی ها موجود نمی باشه و قسم که شما گفتین پاهایتان درد میکنه، این ناشی از درد کمر می باشه که پیش یک دکتر ارتوپدی مراجعه کنین؟ خوب تر هسته.
بله تشکر دکتر صاحب، یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله ولی
سلام علیکم.
سلام علیکم، اول برادرم صدای رادیو تان کم کنین بعد از صحبت نمایید.
سلامون ندوام بود.
علیکم سلام، صدای رادیو تان کم کنین بعد از سوال تان مطرح کنین.
واقعا من یه دوست ناسی رسه بعد گوندی که داناسی داد بعد مؤسسه تاثیر داد کسی شده.
تشکر از سوالتان برادر عزیز. امکان داره، امکان داره که بواسیر داشته باشه، اما در پولیش پرسان شود که آیا همراه باد خونریزی دارن ندارن، قبضیت می داشته باشن، درد داره نداره؟
قطع شده فکر میکنم
در صورت که همراه با باد اگر خون در مواد غایطیشان تخلیه شود حتما بواسیر است و یا کدام تکلیف دیگه باشه، بنان به خاطر ازی باید پیش دکتر مراجعه کنن و معاینه شود، دیده شود که آیا بواسیر دارن یا کدام مشکل دیگه دارن.
بله یعنی مراجعه شون حتما به دکتر صاحب. بازم یک دوستگی ما روی خط هستن. بله نجیب الله روی خط هستن، مشنیم که اینو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم، روز بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام با روزادی ازادی برسو برزن.
سلام خدمت شما هم، یکم بلندتر صحبت کنیم، سوالتان رو مطرح کنیم.
سلام شما جان، ما یک وقت یک مدید اول.
بله مشنم، دوباره سوالتان رو مطرح کنیم، تماس صدایتان قطع وصل میشه.
خب
بگوین.
یک وقت یک مدید سوارده بودیم باز در شبخانی چیزی بودیم، شبخانی زنگوریت با بیجا گوزی چیزی و یه دو رکم از فانی، یعنی یک رکم که از ما وسایلش دارم و عمل سلام میتونیم، اگر یه مدید شما که از تزدیک زیاد از دو رکم خبرم یعنی شبخانی کاریم بازو را بردیم در شنوزاده، در شنوزاده اصلی شما 15,000 گریب بازو با تمالیت کرده، یعنی او وسایل در شکفانه جمهوریت در شکفانه کابل کزم دیگه بزرگتر که مرمات هست، اولا میشه اولیت ها شکفانه دولتی.
ببخشیم برادر، تکلیف شان چی بوده؟
برادر دیگه نمیتونم بسر یه گفت که بسی هست مصاد یک رکم تکلیف هست که ایلان جزید در شکفانه دولتی میشه. یکی از مثلا اون ماشین های یک تفیز رو سختر است و هایی که ماشین ها در شخصه های دولتی نیست و اون در شخصی رو باز بردیم که بزاده این از پیش ما 15,000 کنیم با دیگه ماشین های شخصان های شخصی آمده.
تشکر دکتر صاحب، شما پاسخ میتن. سوال شانم بسیار مجمل بود.
بله اینا درست واضح نگفتن که تکلیف شان اگر بواسیر بوده باشه، بواسیر فعلا امکاناتش در تمام شفاخانه دولتی است، کدام ماشین خاص فعلا کار نداره، تداوی های گرچه ماشینی داره که اینا در اینجا نیستن، در خارج از کشور میتونه که تداوی شوه، اما در داخل کشور امکان پذیر است، در شفاخانه شخصی تو کدام ماشین نیست که بواسیر عملیات کنه، شاید کدام تکلیف دیگه بوده باشه نفهمیدم.
این برادر ما بسیار مجمل صحبت کردن. بازم برادر ما از روزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
بله سلام.
سلام علیکم، روز بخیر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
بباشی
بفرمایید سوال تانه بگوین. بله تماسشان قطع شد فکر میکنم. دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله 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 سلام علیکم. این تماس دیگه هم قطع شد. دکتر صاحب چطور یک شخص میتونه از مبتلا شدن به بواسیر جلوگیری کنه که به این مشکل دچار نشه؟
بله طریقه های مختلف هست که میتونه که از این تکلیف جلوگیری کنه. اکثرا قسمی که قبلا گفتیم نظافت باید مراعات شوه، حمام گرم زیادتر استفاده شوه خصوصا بعد از عرف حاجت. دیگه همچنان قبضت هایی که داشتن قبضت هایشان باید از بین رفته، یعنی از بین بره، و مواد غذایی زیادتر استفاده کنن که به حساب سبب قبضت نشن، یعنی از ترکاری و سبزیجات زیادتر استفاده کنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما به اسم مینپال از ولایت غزنی هستن. بله سلام علیکم مینپال صاحب، خوش آمدین به برنامه. بله
وعلیکم السلام دکتر صاحب، خیلی خیره.
تشکر، زنده باشین، سلامت.
دکتر صاحب دفتن داشت مرض صبح ها بچه ها دیر نفیده کیش بشوکی بانی دیر کنی یا دموسوانی قیمتر دیر شلی.
بله چرا نه برادر عزیز، یکی از اسباب عمدهش که از که پیدا میشه همین ششتن زیاد و استاده شدن زیاد است، هر دوش میتونه باعث تکلیف شوه. برای شما توصیه را میکنیم که زیاد در وقت درایوری میشه که وقتا فوقتا باز یگان وقت متحرک شین طرف طرف برین، میتونه زیادتر پیدا شوه در این حالت.
دکتر صاحب عوارض احتمالی بیماری بواسیر چیز که چی عوارض را در پی خواهد داشت؟
بواسیر اکثرا ای چون زیادتر دی خونریزی می باشه، امی که یک احساس نارامی در شکم به وجود می آید، به تعقیبش درد و به تعقیبش خونریزی می باشه. ای خونریزی از ای به مرور زمان می تانه که آیسته آیسته باعث کم خونی شوه پیش یک فرد. اگر روزانه ای همیشه با هنگام تقوات خون تخلیه کنه، روزانه بسیار زیاد خون ریزی میشه، و اگر طول یک ماهی رست ما حساب کنیم بسیار زیاد میشه. یکی از علتهای عمده کمخونی ها همین بواسیر میباشه.
خود بواسیر است. ارسی میباشه این بیماری؟
نه خیر، ارسی نیست. ارسی نمیباشه، که از 20 میتونه که به وجود بیاید. در سایر بعض امراض دیگه هم میتونه به وجود میاد. مثلا این مرض در نزد خانمای حامله هم میتونه به شکل ثانوی، مثلا کسایی که باردار هستند به وجود بیاید این تکلیف. دیگه داد کسای کافات سیروز جگر اینا دارن میتونه به وجود بیاد، کسای کتلات داخل بطنی دارن، یا کسایی که بعض وقتا میشه که این تکلیف با یگان دانه هایی که در روده است مغالطه میشه. اکثرا این اگر بسیار مهم میباشه، اکثرا مریضای ما که مراجعه میکنن اینا به اشتباهی از این که اینا بواسیر هستن بواسیر نمیباشن، در حقیقت اینا تومور میداشته باشن در قسمت بالاتر از نایه که بواسیر به وجود میاد، بالاتر از او دانه میباشه که او دانه باعث فشار سر رگای قسمت پایینی روده ها میگرده و در نتیجه تمثیل میکنه یک بواسیره. و وقتی که مریضا مراجعه میکنن فکر میکنن که اینمی بواسیر است که او ایجاب معاینات دقیق‌تر و پیشرفته‌تر میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر بگوین که بیشتر زنا به این بیماری مبتلا میشه یا مردا؟
هر دو جنس هم میتونه که مصاب بسازه، زنا خانما زیادتر مصاب میسازن چون مسئله برداری و اینا میباشن، در هر سیکل برداری خود اینا میتونن که در اینجا دو دلیل میگن، یکی افزایش فشار داخل شکم چون رحم محمول میشه کلان میشه، این باعث فشار بالای امی رگهایی که در قسمت پایینی است میکرده از یک طرف. از طرف دیگر دلیلش میگن که خود هورمونای جنسی که عبارت از پروژسترون یا میباشه در خانم‌ها چون در هنگام بارداری ای زیاد میشه، این خودش باعث امی نازک شدن خود جدار رگها میشه و رگها خود کشالک و یا معوج میسازن.
دکتر صاحب اگر یک خانم حامله به این مشکل مواجه باشه، آیا این میتونه دوای بگیره که به طفلش تاثیر منفی بر جان نگذاره، یا چی یعنی چی کار باید بکنه؟
برای دنگام حاملگی سوال بسیار خوب بجا کردین، این باید وقایه و جلوگیری شوه. این اکثرا در خانمایی که اینا چندین ولادت میکرده باشن به وجود میاد، در ولادت اول دوم قدر تاثیرگذار نمیشه ولی در چندین ولادت زیادتر میباشه. اینا قسم گفتیم تو تداوی خاص دوایی ندارن، در بعض تداوی های هست که ذکر شده، مثلا تداوی های محافظه کارانیش هست که اکثرا اونمو رژیم غذایی است، دیگه حمام است توسط آب شیرگرم است، همچنان مواد غذایی فایبری است، که از اینا باید استفاده بکنن. بعض تداوی های دیگه هست که مواد مواد سوزنده است که از قبیل فینول از جمع روغن بادام و گلیسرین یک جای میکنن در قسمت زخم شهیر که از جمله تداوی های غیر عملیاتیش هست. دیگر تداوی هایش هست که به شکل لیزر دایزکشن یا لیزر دیسترکشن یا تخریب توسط شعاع لیزر می باشه که بعضی تداوی های دیگه توسط مواد نایتروجن دار است که به نام کریو سرجری میگنشه و یک قسم تداویش است توسط شعاع ماورای بنفش میشه. یا تداوی غیر عملی